السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې به د عفو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 200,000 ښیي تاسو ته وړاندې کوو. همداراز له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه له وروستي امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر مسافر یرغمل کړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه ښار د وسلوالو حمله په شا تمبولې. او د عراق په فلوجه کې د حکومت عملیات د داعش له مقاومت سره مخ شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 تیا غمل شوی مسافرو له ډلې 150 خوشې کړي او 15 تنه یې لا معلوم ځای ته بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافرو د څلورو موټرو سپرلۍ وې چې له کابل کندوز ته روانو. د کسانن سهار وختي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتپی سیمه کې له موټره ښکته کړای سوي دي. ښاغلی اکبري زیاتوي چې په یو بل پیښه کې وسلوالو د یو پخواني سیمه ییز پولیس په ګډون شپږ ملکیان وژلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول سوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلی حیات الله پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، څو دغلته پټ شوي وسلوال وباسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لښکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. ښاغلی حیات د لښکرګاه د سقوط په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې او ویې ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي. په بند ځای کې دښمن پټ شوی، چې د منځ ځانګړي ځواکونه او امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسي او د هغې ځای نه وباسي. د لشکرګاه سقوط هېڅ اصلا تصور نه کېږي او تر هغې پورې چې د منځ ملي امنیتي ځواکونه ژوندي وي، د دو والي ژوندی وي او دلته د منځ ولسونه ژوندي وي، لشکرګاه به هېڅکله سقوط ونه کړي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرجو له تر دې دوه چنده لوړه وګڼله او ویې ویل د دې لومړني معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تر اویا وزیات ټپیان دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړي دا خبرې پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت لس لاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د لیدنې او په لیدنه کې د اذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیه کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او د ټپیانو د معالجې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی غورځنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې او قفقاز حوزې د یو شمیر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې موخه تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري راجذب کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالات د دې لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقې مطابق له ایران نه راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. د مهر خبری آژانس د راپور له مخې جواد ظریف چې په ایران کې پانګونې ته د اروپایي هیوادونو د هڅولو په نیت اروپا ته سفر په تللی د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي د لویدیز بانکونو له ایران سره له راکړې ورکړې له همدې عمله ډډه کوي، ځکه ښایي د امریکا له ډاډ سره سره له هغو بندیزونو ریږي چې تر اوسه نه دی لرسوي. ظریف له متحده ایالاتو د دې ژمنې غوښتنه وکړه چې هیڅ بانک به له ایران سره د معاملې په خاطر نه جریمه کیږي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پولین له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د پولین لخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تجارتي معاملو ژمنه ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې په 2014 میلادي کال کې دا رقم یوازې 50 میلیونه ډالر و. راپورونه وایي د عراق په پوز پر فلوجي ښار کې چې د داعش ډلې یو پوخ مرچر ګڼل کیږي د یرغل پر مهال له مقاومت سره مخ شوي دي. د عراق مځکنیو ځواکونو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ پرون سهار د فلوجي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجي یې کلا بنده کړې. په عراق کې د ایران پلوه شوي ملیشو قومندان ابو مهدی المهندس پرون له علاقه خبری چینل سره په مرکه کې وویل چې د داعش وسله وال هر خوا تر محاصرې لاندې دي.
ټول منطقه الفلوجه
دی وی فلوجه او شاوخوا سیمې اوس له هرې خوا له ختیځ شمال او لویدیځ څخه محاصره دي. ښار به تسلیم سي. د داعش وسله والو تېښته پیل کړې او د هغو کورنۍ او ملکي وګړي هم له ښاره په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دهلیز پرانیستی دی.
په داس حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي د پایتخت په بغداد په شاوخوا سیمو کې هغه به میچاودنو چې داعش مسولیت په غاړه اخیستي تر 30 زیات کسان وژلي. باور دی چې په فلوجه ښار کې به د داعش شاوخوا 250 وسلوال او 50 زره ملکي خلک ایسار وي. د ښار چې تر ډیره وګړي سنیان دي د پایتخت بغداد په 1 کیلومتر کې پروت دی او د 2014 میلادي کال له جنورۍ میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې ولکه لري. او راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 10 ګونه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې ده نن وویل ګمان کیږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړي وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه 2 ځلې بمباري شوي او 2 سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه شوی. د فعالانو یوې ډلې ویلی دی چې پر دې روغتون په بمباری کې 10 کسان وژل سوي خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکي دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباری کې 10 ګونه کسان مړه او ټپیان سوي دي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند وروستي خبرونه
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورېده. د خبرونې په دوام کې د افنریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو لکابل د بي ځای شوی وګړو شمیر 2 چنده شوی. په هلمند کې له درنو جګړو وروسته 13 شپه په قراره 13 شوه. د هلمند لوالي سره مو د ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
نومره چې د هلمند د سقوط موضوع یادېږي لخترګا او هلمند د پښون کې سقوط ونه کی منخورا کافی امنیتي ځواکونه لرو.
د بلوچستان ایالت هغه وزیر چې په زور د افغانانو د ایستلو غوښتنه یې کوله ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپله خبره یې بیرته اخیستې. په نورو موضوعاتو کې د کندز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سرو وسلوالو او طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
نور راپورونه هم لرو. تندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د هغو کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر 2 چنده شوی چې په سیمو کې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي. د عفو نړیوال سازمان وایي دا مهال 1,200,000 افغانان په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوي. د بښنې نړیوال سازمان په دې اړه نن یو راپور په ډاګه کړی چې تفصیل یې اجمل اند وړاندې کوي.
زما ماشومان ممکن دی ژمی کې مړه شي. د بې ځایه شوو کډوالو په وړاندې د افغانستان ماتې شوي ژمنې دا د بخنی د نړیوال سازمان د هغه رپورت سره لیک دی چې د افغانستان دننه د بیزای شو کډوالو د وصیت پاړه خبر کړي. د بخنی نړیوال سازمان وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې دننه د بیزای شو کډوالو شمیر 1,200,000 کسانو ته رسیدلی چې تر دې د مخکې مودې په مقایسه دوه چنده زیات شوی. په دې رپورت کې موندل شوی چې په افغانستان کې دننه بیزای شوی کورنۍ مناسبه سرپناه نه لري، د خوړو او د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر چمپا پاټیل د دې رپورټ خپرېدو په درشل کې ویلي، په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړۍ پاملرنه اوښتې ښکاري، موږ د هغه خلکو ستونزمن وضعیت له یاده ایستلی چې په کړکیچ کې مو ښکېل پرېښي. په وروستیو څو کلونو کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې تودې شوې، ګڼې کورنۍ اړ شوي چې د جګړو په سیمو کې خپل کورونه پرېږدي او د سرونو د خوندیتوب لپاره نسبتا امنو سیمو ته دننه په هیواد کې کډه شي. یوازې د 2016 کال په اړه چې لاله نمایي هم نه دی وخته د خبرو پر مهال د بخنی د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي اولف بلومکوست وویل، یوازې د 2016 کال په لومړیو څو میاشتو کې تر 30,000 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. که چیرې موږ دا په ورځو وویشو نو ویلی شو چې هر ورځ 1000 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو کډه شوي. دا راپور په هرات، کابل او مزار شریف کې د کورنیو بېځایه شوو کډوالو په کمپونو کې د سل بې کوره شوو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په رپورټ کې د افغانستان دننه د کډوالو د کمپونو وضعیت ناوړه ګڼل شوی او وایي چې د کډوالو د شمیر په زیاتېدو د کمپونو وضعیت هر ورځ له بده بدتریږي. د بخنی د نړیوال سازمان څېړونکی بلومکوست وایي، دا وایي دا واقعا داسې د هغه خلک چې یو ډارونکي وضعیت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي، پر بل داسې وضعیت اوښتي چې هغه هم ډارونکی دی، ځکه هیڅوک نشته چې دوی وساتي یا د دوی بشري حقونه وساتي او یا ورته هغه پوره او بشپړې مرستې برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې یادونه کړې چې د بېځایه شو افغانانو ستونزې پر هغه سربېره زیاتې شوې چې افغان حکومت پرله پسې ژمنې کړې چې وضعیت به سم کړي او د کورنیو کډوالو سره د چلند لپاره به یو نوې پالیسي عملي کړي. ښاغلی بلومکوست ویلي، د کورنیو کډوالو د ستونزو سره د چلند په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرچینو، ظرفیتونو او داسې متخصصانو ته اړتیا لري چې رغنده پالیسۍ عملي کړی شي. د نوموړي په وینا، په دې وزارت کې د مالي فساد تورونو هم دننه په افغانستان کې او هم په نړیواله ټولنه کې ډیر کسان دې ادارې ته د منابعو له برابرولو ویرولې دي. د بخنی نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بېځایه شوو کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره د ډیر څه وکړي او همدارنګه د بېځایه شوو کډوالو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ د عملي کولو لپاره د مسلکي کسانو پرامخته کولو او د سرچینو په برابرولو زور واچوي. د بخنی نړیوال سازمان څېړونکي بلومکوست ویلي دي، کورنی بېځایه شوي افغان کډوال دا وس نه لري چې د ځینو نورو په شان هیواد پرېږدي او یا قاچاقچیانو ته پیسې ورکړي چې چیرې بل ځای ته ولاړ شي. د ده په وینا، دوی رښتیا هم له بېوزلو بېوزله او له بېوسو بېوسه دي.
د افغانستان د کورنیو بېځایه شویو د ستونزې په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل. که تاسو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ستونزې د حل او د هغو د بشري حق د خوندي کولو لپاره کوم نظر لري، نو خپل پیغام د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي. موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره بنای نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
د هلمند ولی حیات الله حیات وای لشکرګه خرته نږدې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بول شوی او اوس هلته جګړه پای ته رسیدلې. ښاغلی حیات، تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بخود دي، څو که هلته پټ شوی وي نو دوی به یې ومومي او وبه یې نیسي. له دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس رسنیو ته ویلي وو که اضافي ځواکونه دې ولایت ته وانستول شي ممکن لښکرګاه ښار سقوط وکړي. اجمل اند د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لښکرګاه د امنیت په اړه معلومات ورکړي.
من په دا وروستیو کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجې په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان یې او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د من د امنیت او د مقابلې توان نه لري یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تیرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې چې شپږ سوه یو سړک ورته وایي په دې باندې یو څو ځایه دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړه او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي یو څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لښکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
موږ په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو ولې په دې کې شک نشته ده چې د موږ په مرجع کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت وو. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نغښتې وو چې د نږدې ولایتونو کوه کولای شو باید ځانګړي ځواکونه راورسیږي قمانډو او نور تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو لپاره مرسته وکړي. نه دایمي ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن د موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده هغې ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرې؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کېږي او په رپورټونو کې بېلابېلې شمېرې راځي.
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعا د 40 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمېره به وروسته د هغې نه معلومېږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی وو کاملا پرې تصفیه کړو. په سیمه کې د دښمن ډېر جسدونه راغلي چې کېدی شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نتیمه وویل لوړ شي.
د هلمند ولی حیات الله حیات و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې. د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې لا هم د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان سړکونو ته راوځي او سوداګر او د دولتي او مرستندویو ټولنو کارکونکي له موټرو ښکته کوي او تښتوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کندوز تخار او د کندوز بغلان د لارې امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په ډاډه زړونو د کندوز ګاونډیو ولایتونو ته تګ راتګ وکړی شي. ازادي رادیو خبریال اجمل اریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز د اوسیدونکو او موټر چلوونکو د خبرو پر بنسټ اوس مهال هغه لوی لارې چې د کندوز ولایت له تخار همدارنګ له بغلان سره نښلوي د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې له کبله یې دولتي چارواکي او شتمن خلک پر دغو لویو لارو باندې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. د کندوز ولایت څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
لوی لارې ډېر امنیتي خراب دی، بعضې دولتي کسان خو هېڅ رفت آمد نسي کولای. ورځ کې شاید څلور دفعې پنځه دفعې د سړک ته وځي چک پوینټ کوي کسان کتا کوي له موټر نه. دولت نه غوښتنه دا ده چې دې لارو ته لږ زیاته توجه ولري.
عمومي لارې عمومي سړکونه یو ولایت بل ولایت له وسلوي او مرکز ته وسلوي دا ناامنه سیمې دي. مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک یاران د اختطاف کوي او یا هم ترور کوي مرکوي.
په ورته وخت کې د کندز د مدني ټولونو فعالان هم د کندز تخر د لوی لارې د امنیت د نه خوندیتوب له کبله سر ټکوي او وایي چې وسلوال طالبان پر دې لوی لارې کې د امنیتي پوستو ترمنځ موټرونه تلاشي کوي او خلک له موټرو څخه کوزوي. یو تن مدنی فعال عزیز الله په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وضعیت شورا نگران کننده هست، یعنی در بین دو پوسته هیڅ نوع تضمینی وجود نداره، مخالفین میتونن هر لحظه
د لوی لارو وضعیت ډیر خراب دی. طالبان سړک ته راوځي او د امنیتي پوستو په منځ کې موټرونه تلاشي کوي او هغه امنیتي ځواکونه چې د لوی لارو په اوږدو کې موجود دي هغوی له خپلو پوستو بیرون نه راوځي. بل خواته د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافی بیاوی دوی د کندز تخار او د کندز بغلان د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغو لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي.
کله نا کله کېدای شي چې دښمن دی راووځي، موږ ګزمه هم لرو په دې لاره کې. نو نور تدابیر د لارو په رابطه باندې زه ټولو خلکو ته او تاسو ته بېخي اطمینان درکوم چې موږ خپل تدابیر جدي کړي دي.
سره له دې چې د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې د ډاډمن امنیت اطمینان ورکوي، خو دوه ورځې وړاندې د کندز تخار له لویې لارې څخه د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ اداري مدیر وسلوالو طالبانو له موټر څخه کوز کړی و او له ځان سره یې بیولی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاندی چانگی دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
زمون خاګل ازادۍ رادیو اوري. په کوټه کې د افغان قومي غورځنګ په نوم یو سازمان په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او د بلوچستان د ایالتي وزیر هغه وینا یې په کلکه غندلې چې وایي افغان کډوال به له بلوچستانه په زور وشړل شي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر، همغه وزیر چې ازادۍ رادیو سره چې دا وینا یې کړې وه، ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د زور ایستلو خبره په احساساتي حالت کې کړې وه او خپلې هغه څرګندونې بیرته اخلي. خو نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د وتلو غوښتنه یې پر ځای ده. د ازادۍ رادیو خبریال مرکوال میاخیل په دې اړه په یو راپور کې نور تفصیل اوروي.
د دوشنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته د افغان قومي غورځنګ په نامه سازمان یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر هغه خبره پکې وغندله چې څو ورځې وړاندې وویل که افغان کډوال کډه نشي نو د بلوچستان خلک به په زور وباسي. مظاهره چانو د سرفراز بوکټیا او ایالتي حکومت په ضد شعارونه هم ورکړل. د افغان قومي غورځنګ مشر احمد خان وایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د پښتنو پر خاوره میشت دي او هیڅوک حق نه لري چې په زور له پاکستانه د دوی د ایستلو خبره وکړي. احمد خان وایي افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته په خپله خوښه په تدریجي ډول افغانستان ته کډه کیږي. خو وایي ایالتي وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د ټولو افغانانو سپکاوی کړی چې وایي کډوال به په زور له بلوچستان وباسي.
وزیر داخله سرفراز بوکټي یو څو ورځې د مخه د پښتانه افغان قوم خلاف یا ارزه سرایي کړې ده، د هر چا په خوله چې کړې ده. موږ د دې خبرې غندنه کوو، موږ د دې خلاف بالکل دا مظاهره کوو، دغه احتجاج کوو، دغه خلاف موږ دا خبرې کوو چې دوی دا خبره واپس واخلي. هر څوک چې دلته کډوال دی، هر څوک دی افغان دی، زما ورور زما په وطن کې اوسېږي، په جنوبي پښتونستان کې اوسېږي. چې د افغانان کور نن جوړ شي، افغانان به خپل لپاره ځامندي باندې ځي، دا د اقوام متحده دا فیصله ده.
د بلوچستان ګورنر یا والي محمد خان اڅکزي د سه شنبه په ورځ د یوې غونډې څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې بشپړ امنیت وای نو افغان کډوالو دلته یې وشپه هم نه کوله. وایي څوک حق نه لري چې دوی په زور وباسي، خو چې وخت یې راسي دوی به په خپله خوښه ټول خپل هیواد ته کډه شي.
نو اخیری خوب دی چې هلته امن او امان راشي، اخیری خوب دی د هغو خپل وطن دی، هغه به بدلوي او چې د هغه دوی دا دغه راشي د تګ وخت راشي دوی به ځي په مخه دی شي.
د بلوچستان د کورونای چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر خپلو هغو خبرو اعتراف وکړ چې وایي په زور او په بې عزتۍ د افغان کډوالو د ایستلو خبره یې په احساساتي ډول کړې وه او خپل هغه کلمات بیرته اخلي. خو وایي پر هغه خبره بیا هم ټینګ ولاړ ده چې افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته کډه شي.
کچھ لوگ اس کو ایتھنک رنگ دے رہے ہیں. افغان ریفیوجی صرف پشتون نہیں ہے.
ځینې خلک دې ته نژادي او نسلي رنگ ورکوي. افغان مهاجرین یوازې پښتانه نه دي، بلوڅان هم دي، ازبک، تاجک او هزاره هم دي. ایرانی مهاجرین هم دلته اوسیږي. موږ غواړو چې دوی ټول د کډه شي. زه فکر کوم چې نور باید دوی په عزتمنه توګه ولېږل شي. دوی زموږ میلمانه وو، موږ ډېره موده واوسول، نور بس دی. که مرکزي حکومت دوی دستي خپل هیواد ته نسي ستنولی، نو لږ تر لږه تر خپلو کیمپونو دې محدود وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د مې د میاشتې پر یوویشتمه او دوهویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه غونډه کې سپارښتنه شوې چې افغان کډوال دې تر 2000 میلادي کاله پورې په پاکستان کې پرېښول شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت لا په دې اړه کومې موافقې ته نه دی رسېدلی او د جون د میاشتې په پای کې د افغان کډوالو د اوسېدو هغه شپږ میاشتنۍ موده هم پای ته رسېږي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړې وه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
یو شمیر افغانان چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي له حکومت څخه غواړي چې له هغه هیواد سره تفاهم ته ورسیږي او د تورخم له لارې د ویزې په اړه وضع شوي قیودات حل کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی هر ورځ پرته له کومې ستونزې افغانانو ته ویزې ورکوي او له دې اقدام نه هدف د دواړو هیوادونو ته د ورانکارو د تګ راتګ مخنیوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
په دې اقدام د پاکستان ټینګار چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته له ویزې پرته د تورخم له لارې څوک پاکستان ته نشي اوښتلی، ګڼ شمېر مسافرو تون غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي چې دغه کار دواړو خواوو ته مالي زیانونه اړوي او دا به د پولې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې زیانمنې کړي.
پاسپورټ والی یار باید ټول باید پرېږدي، ځکه مریضان خلک لري، سل مشکلاتونه لري، خلک باید لاړ سي ورا سي.
زه فواد اکبری ما، ډېر افغانان دي کېدای شي پاسپورټ او د شیانو ته لاسرسی ونه لري او ډېر مریضان اخوا ته د پولیسو څخه تیریږي. او په دې کې د خپلو چارواکو څخه هم دغه هیله لرم چې د دغه په باره کې سره جدي خبرې وکړي تر څو چې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا نه شي.
لس ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې د ورانکاریو او ګډوډیو د مخنیوي په هدف د رواني میاشتې له پای ته رسیدو وروسته هیڅ افغان بی ویزې نشي کولی چې د تورخم له لارې پاکستان ته واوړي. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په صفري کرښه د پاکستاني ملیشو د نظامي تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام نوموړي هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ هیڅ تاثیر نه لري او د پاکستان سفارت او قنسلګرۍ هر ورځ په افغانستان کې 2500 افغانانو ته ویزې ورکوي.
دا اوس هم ستاسو ټولو دویم کور دی، نه تاسو چا منع کړی نه انکار شته. قانون شکل مونږ ځکه وایو چې ګوره دې کې داسې خلک شته چې ملیټنټ شته چې هغه ځي راځي، هغې باندې څه چک نشته. نو مونږ دا غواړو چې دا یو ډاکومنټډ یو قانوني شکل ولورکو چې داسې کم خلک چې هلته ورانې کوي یا دلته رئیس ورانې کوي چې مونږ هغه خلکو لارې بندې کړو.
د تورخم پوله یو له هغو څخه ده چې تر ډېره د خلکو تګ راتګ او د افغانستان او پاکستان سوداګریز مالونه پرې وړل او راوړل کېږي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو هغوی له څه ویلو نه ډډه وکړه. په همدې حال کې سیاسي کارپوه استاد عبدالرحمن درد ازادي راډیو ته وویل چې امکان لري دغه هلې ځلې د ډیورن د کرښې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کولو په معنا وي.
پېښور کې د ډېر افغانو ناروغانو همدارنګه د افغانانو د ډېر تګ او د همدوی د تجارانو د ورتګ دغه ډېر عوایدو چې هغوی د لاسه ورکړل، نو د دغه عوایدو لاسه ورکول د دغه ولسونو ځورول د دې ولسونو په منځ کې چې دی یو نسبي فراق رامنځته کول، اندازه فکر کوم د دواړو ولسونو لپاره په زیان دی او موږ هیله لرو دواړو حکومتونو نه چې داسې یو بدمرغه پرېکړې دي نه کوي.
افغان سیاسي څېړونکی ښاغلی درد وایي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو ناوړه اغیز ولري او کچیر پاکستان له خپل دغه اقدام څخه خلاص وانخلي د افغانستان د خلکو ذهنیت به د پاکستان د حکومت په وړاندې له بدو بدتر شي. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله لیلی زای د کندهار لیکي هغه کورنۍ چې بے ځای شوی دي اکثرا د ملی اردو د درنو وسلو او توپونو لکبله بے ځای شوی اوس نه پویږي چې پرچا فریاد وکي. عبدالقادر سعادت د هلمند ولایت څخه لیکي چې د هلمند سنگین د ولسوالۍ مهاجر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکمت حماس له هلمند لیکي د هلمند له نادلي ولسوالۍ او د مرجې اوبخي نادلي او نهر سراج ولسوالیو څخه زیاتې کورنۍ چې بې ځایه شوي دي عجلو مرستو ته اړتیا لري. او شفیع الله زابلی له زابله لیکي حکومت دې له بې ځایه شویو خلکو سره مرسته نه کوي بلکې د جنګ مخه دې ونیسي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 یرغمل شویو مسافرو له ډلې څخه یو شمېر یې خوشي کړي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شا تمبولي دي او اوس دغه جګړه پای ته رسیدلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغانانو چیز واکونو د اړتیاو په پر کولو کې همکاري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقې مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. راپور نوای د عراق پوز پر فلوجي ښار چې د داعش ډلې یو پوخ مورچت ګڼل کیږي د یرغل پر مهال له مقامات سره مخ شوي. او راپور نوای چې په سوریه کې د وسلوال مخالفو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو په همدې خپرونه کې د هلمند د والي حیات الله حیات څرګندونې واورېدې چې وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې اوس په شا تمبول شوي او جګړه پای ته رسیدلې. د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل چې تېره شپه په لشکرګاه کې کراري وه او د جګړو راپور نه دی ورکړل شوی. شیبه مخکې د هلمند ولی حیات الله حیات په یو مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د غونډې ته ورغلی و چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دای صاحب، د والي په خبرو کې مو نوي څه پیدا کړل؟
تکل صاحب سلامونه. والي په خپلو خبرو کې د هلمند خلکو ته په خاص ډول د کرګاو اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ولایت او اړوند ولسوالیو کې د پاتہ سیمو د سکوت مخه نیولې ده او هغه ویل چې دا ولایت پاتہ سیمو تاسو نو څه چې پاتہ سیمو ټولنې کې دوی څه پاتونه شي او دغه اوسني رافیل سیلي جنگونه او وسوال بردنه په مارکی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د سپر ډیر له څنګه د خنجر د عملیات سره تړلي بردنه وبلل چې د والي په خبره وسوال غواړي پر نور سیمو باندې فشار واچوي او په ځینو سیمو کې د وسوالو طالبانو ډلې د مرګي عملیات په پرستی پر کار لاندې دغه څار خلاص شي. والي په ځینو سیمو کې د وسوالو د مرګي د ارکان هم ورکړل. د ول چې تیر شپه په ګرشکو د سوالي کې د چار کوټې په سیمه کې چې دربار باندې مشهور دی افغان ځانګړو ځواکونو چاپه وهلې ده. د طالبانو په مرکز باندې درې ډېرش تنه وژلي دي. دوی چې هغه برید کې اته وسوال له تنکیو یا ویولو چې ځنګیر ځان سره جوړې دي. په مجموع کې د طرفات په مسله باندې چې کله د هلمند والي حیات الله خبرو کړې وویل چې په تېرو دوو اویا ساعتونو کې یو سل اتلس وسلوال وژلي دي، درې اویا ټپیان دي او یوولس ژوندي نیول شوي دي. دوی دقیقا د افغان ځواکونو د تلفات په اړه څه وویل؟ خو هغه سرچینې چې ازادي راډیو ته یې په دې اړه معلومات ورکړي وایي چې تر اوسه پورې د اووه پنځوس شاوخوا کې ملي او محلي پولیس وژل شوي. او و دې ستاندي البته والی د ځنګړو نو کتاب خاص ډول د کوماندوی دوا کور درته دوه خبر ورکړ چې د کندهار نه دیلمند ډیر سیمه ته دي چې بیا واسه دین کتاب د نادلی ول سوالې د شاول سیمه ته کرګا په غرب کې موقعیت لري او د سخت برګونو شاید ورکې دي او دین ضربتي کتاب هم د نارستراج د الکوزو شخص او هغه سیمه ته چې په دې تیرو دوه ساعتونو کې تاسو خلک نه رسیدلي دي
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند د ولی حیات الله حیات د څو شیبو مخکې څرګندونو په اړه معلومات راکول د لشکرګه ښار کې له پرونیو جګړو وروسته د هلمند ولی نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې 113 وسلوال طالبان وژل شوي او په یو مورد کې 11 کسان ژوندي نیول شوي دي. قدر من اوریدونکو د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نن به هم نور تفصیل اوریدای شي. خدای دې د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه واوري. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خپریږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللي نړۍ پسې ورسوي.
موږ د نیکپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ چې جوړ کړی دی، د دوه ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخه افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سي شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. په دغه کوم سطحه چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطحه کې داسې کسان نشته په افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نیټ پای ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې. یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې له پرمختللي نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصه وګرځوي. دوستانو دا اداره له نږدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژۍ په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکال منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو محصلینو لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي، د دې د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست، ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي. په دې خاطر د دې مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې داخل هغه منفي اغېزې کم کړو موږ دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
بس خبر ہے ماشومان اس روز کی ڈیل اصل سے موبائل کا پتی انٹرنیٹ کی دا گاٹا نڑے دے تو کہ ویسے دہا چسر تماس ہونے سے ایستا ماشوم تا سی وڑے ہے چسر تماس ہونے سے کہنا کم ویڈیو گانے تالی دلی دی کم اکسونے دلی دلی دی کم تعلیمی سائٹوں تا تورا غلی بی پان تورا غلی تا چیز زنز دکری دی مثلا خبال دا گیم کول طول اوراز روح بانی تاثیر کی کم گیم کئے ہاگا گیم کئے چی اگر کی توپاک دے اگر کی مڑے کوی ہاگا کی وینے توی ہاگا گیم کئے چی فوٹبال دے والی بال دے کرکٹ دے روزنیزی دغه شی دی دغه د میندې پلورو دپاره ډېر مهم شی دی خلک ورته متوجه نه دي خو دا ډېر بد اثر لري د ځوان پر روحیې باندې د ماشوم پر روحیې باندې او پر اخلاقو باندې.
ملګرو ما ویل ستاسې ډېر تمرکز د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسې په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټیکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د ده په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغېږي او بېکاره پاتېږي، یو دلیل یې دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته صحیح دی سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو، دوی دوې میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کورزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره به راځي، ته به عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډېر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي، دا یو نوې ټکنالوژي ده نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجو نه تر څلورو
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اورې. ملګرو لکه څنګه چې ښاغلي هلالي وویل، زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلي وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمن دی، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یوه روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دو کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلی او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفانه چې دغه شق کې او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پریکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده، چې نتپا هم یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد هم دغه ده چې پوهنتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو باید کینی او دسی او کریکولم جور کی چی حداقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح څه چې بازار کې کار ده هغه باندې ډېر فوکس وي. موږ دسی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو، نو ځکه ده چې مونږ خپل رشتو نه ډېر شاته پاتې یو. نتپا غوندې کمیونیټیز کې اجتماعاتو کې چې تر څو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رشته کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یوه روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحید ساپی نظرونه مې هم وپوښتل. دوی ویل
6 سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپک کاله کیگی چی په پیښور کې له کمپیوټر ساینس په هنځي څخه فارغ شوم. کافی سره نه هیر شوی دی. په دې ټولګه کې د ګډون په مرسته مې هیر شوی چې بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نت په دغه روزنیز کورس ډیر مرسته کړی چې څنګه د مارکیټ یا د بازار لغښتنې سره سم زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم او چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریئل لایف کې هغه 1% هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته زه یو ډېر غټ مثال درکړم، موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولې ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما ورځ هم بغه سی شارپ کې کار نه دی کړی، ولی اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډیر زیات دی، هر چیرته چلار شو د دې ضرورت دی، ښه زمینه ډیر ته بسایه دی. په دغه کوم سطح کې چې نبتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې داسې کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډیر لوړ فیس، دلته نو فیس نه اخلي. موږ خو ډیر زیات خوشاله یو.
د نیټ په ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روسلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغان مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا و چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښدی خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کې، دوی ته ټرینینګونه ورکړي، خو تر اوسه نه وسوي. موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطحه ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجی ایف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ننګونه راکړې دي. دوی د غواړي چې د افغانستان دغه نور چې کښته ممالک دي، دوی څخه افراد ولیدو وویني، هلته دوی سره خبرې وکړي. نو دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړې ځوانانو ته چې دوی ولاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شیان په افغانستان کې دی هغه نه غواړي.
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې تر څنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې زما ږغ اوري، دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري. خیر دی، دا به ماته پیسې نه راکوي. دا کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي، دوی خپل وظایف لري د ورځې، خو ټول په وړیا ډول درته کار کوي. زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم، خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې دپاره وخت کوم. نو راست دی ټوله د دې نیټپا او د دې ټولنې دروازه تاسو خلاصه ده. تاسې کولی شئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ، خپل د هېوادوالو سره شریکوي او دوی ته دغه اسانتیاوي برابر کړي. موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af د زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، او همدارنګه په فیسبوک کې د نیټپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسیشن اف افغانستان په نامه زموږ صفحه ده. که وسیل ته تاسو راسي او معلومات واخلئ.
بالکل همزولو، چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دې خای بل ځای پیدا نشو کړای، نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/tandesange. پر دې انټرنیټي پته مو هم موندل شي، pa.azadiradio.com. او که زړه مو ونو، زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه پاړه نظرونه را سره شریک کړئ، shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
Oh, no. نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا له ګڼو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې هم واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسدې نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمري عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته، اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، او بابا مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند. ما ویل زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دغه خپله د ځان کته کیدل، د ولادت د بندې شي ولادت یا د ستونزمنو ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یا د دایې سره کښېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کی دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره مواجه شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن یې ډیر وي، دوامداره ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دا درجه لري، اوله درجه، دوهمه، دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کښېني کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کښېني یا جارو کول چې خپل په سر کښېني یا وړل هم دی، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې خپو په سر کښېني یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپله دوی هغه وکړي، ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دا یې له خاوند سره برابر کار کوي،
په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټې هم کوي. نو د همدې درنو کارونو له امله یې اوس تل ملا او پښې درد کوي.
لو مې کړی ده، بس پنډونه را چلولي دي پټونه، مړونو سره سم ملا تړلې ده ورسره، پنډ منډ را چلو ورسره، لو کوو ورسره، مالونه ته ملاس ماس کوو ورسره، همدا خټې مټې مې ورسره کوو. ملا مې، خپې مې، لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ، سر مې همدغه ځای پیدا کړ درد کوي. زه تر اوسه پورې مرزم نه، سر نه جګېدلی شم، نه خپونه او نه ملانه، ما خیب را کې پاتې شو.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پېښوي، نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مول دا چې زما خویندې نه وي په کور کې، نو هغه ورځ یوازې وم، ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او تر څو چې زما پلار یا دوه ورځې دا کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما قالینه پورته کړله، زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه، نس به ډیر درد کوه. مور مې وویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډیره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولای. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې کله د انجلۍ په نو وتی وي، بیا هماغه ښځه وه چې چغې زما نو یا ونیو یا پر ځای که بعد هغه نه زه د استواره شم، زه په خپل ځان پوه شم.
زلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
همدا یوه ګاونډۍ وله د فکر کوم د مېړه تذکرې یې ورکوله، د ښځې په همدې موجود چې حمل درلوده د لاس اچولی د درون بکس چیک کړی، چې کله د درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و، همدغه دا چې د درون شی چیک که د دې ماشوم ځای شو، راته نن اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وي، نو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او فسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشومې سیق یا زیان شي، او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زما خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دو ورځ ته پرېږدي، په ځان په دې یو یا دو ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته داسې ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سره زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي، او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته ده دوی په دغه ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینه وو نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی باید خپل خویندو میندو سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي، د دوی روغتیا خرابیږي. کله چې روغتیا خراب شو، پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي، مجبور دی د هغوی روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده، یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د ته ورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ همدا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی همدا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جنډر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نه شي کولای تاریخ ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې موږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې موږ د اته بې سواده خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس موږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لارې نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې چې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لارې نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توانه لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.